دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي تر هغې وروسته به افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت سلګونه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. او روسیې پریکړه کړې ده چې له سن پیټرسبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګری تړي او همدارنګه به له دې هیواد څخه په یو شمیر هغه ډیپلوماټانو باسي چې په کوم شمیر د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو لخوا روسي ډیپلوماټان ایستل شوي. دوستانو ستړي مو شئ، په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي نو تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 50 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی دی. او روسیه وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړل شي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په کوم شمیر روسي ډیپلوماټان ایستلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد رنبانش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوي او نورو ولایتونو ته به پراخې شي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس تر خیسوي له دوی د منطقې سیال ته ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خلک چې ډېر ښه روزنه سوی تعین بس کېږي.
د دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول کېږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفان نه د دهنی غوري ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع تېر شپه ازادي راډیو ته ویل بغلان ته تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنی غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه د باصلاحیته چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړی سو له هغو په استفاده د دهنی غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکې سته کار واخلو.
د بغلان د امنیه قمندانۍ وایي د ولایت ته د اضافي ځواکونو د لیږلو وړاندیزې منل شوی. دا هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 50 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د 50 کسان پرون مازیګر په شندن ولسوالۍ کې تختول شوي.
در بین از اینا دو تن از معلمین
د تختول شو کسانو په ډله کې د شندن د شونځیو دوه شونکي هم شامل دي چې د خوشحالي یو محفل تتلل. او وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو شونکی په مظلومانه ډول وجل سوی دی.
د هرات والی ویاند وایي د څلورو نورو تختول شو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې قضیو په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند ولایت کې د پیل شوي تحسن یا پرلت برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرونه یې د نه خوړلو اعتصاب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې نه حکومت او نه وسلوالو طالبان ومنلي. دغه فعالان غوښتنه لري چې افغان حکومت د اوربند وکړي وسلوال طالبان د سولې ته حاضر شي. د دې تحسن د ښځو د برخې مسؤلې حسینې احساس ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او شکیل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته له هغه پیل شو چې د تېرې جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر 14 ملکیان ووژل او تر 500 زیات نور یې ټپیان کړل. روسیا وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان اخراج کړي چې له برطانیې، امریکا او نورو هیوادونو ایستل شوي. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا، امریکا، ناتو، د اروپایي ټولنې له ګڼو هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پورې ډېر روسي ډیپلوماټان استل شوي. دغه ډیپلوماټان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. برتانیې پر روسیې تور لګولی چې دغه دوه کسانې د اعصابو په بېسدوونکي مادې مسموم کړي دي. د آذربایجان په لنجمنه سیمانه ګورنو کرباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکوونکي وروسته لاغې وژل شوي چې موټر پر یو ماین برابر شوی. د دې سیمې یوې روغتیایي چارواکي مایا ازیه تانا زادې رډیو ته ویل په پیښه کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د هلو ټرست ماین پاکۍ موسسې استازو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. د ناګورنو کرباخ ډیر اوسیدونکي ارمنی ټبره دي. او د ترکیې شپږت با په کاسوو کې د ترکیې د یو جلا وطن روحاني له خونځیو سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا اخراج شوي. انقره ترک روحاني فتح ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورنۍ خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس سنادولو پرون رپورټ ورکړ چې د دې هیواد استخباراتي ادارو ترکیې ته د دغه ترک وګړو د سنول لپاره یو خصوصي الوتکه کارولې ده. دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي تر هغه وروسته بل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش پر ترتیب کار وشي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې د نوي کال د پایل رئیس پایل شوی د دولت سلګونو مخالفانو تمرګ شوبلا وخته ده. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وایي هڅه کوي چې د هلمند د سولې غږ ټول افغانستان ته ورسوي. په یو بل ریپورت کې به مو په وروزګان کې د هغې ځواني میرمن له شکایت خبر کو چې په ځواني کونډه شوی او اوس نه غواړي د خسرخیلو په خوخه جبری واده ته غاړه کېږدي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیه وایي په سن پیټرسبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو لخوا د روسیې ډیپلوماټان استل شوي. کور کلیو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام هم په هم د خبرونه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې د علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي تر هغه وروسته بل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. وسلوال طالبانو د سولې د مذاکرو د پایل لپاره یو شرط له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړي. د سولې شورا د څرګندونې په داسې حال کې چې طالبانو لا هم د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمي ځواب نه دی ویلی. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
د سوری علي شورا مشرتابه وایي لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب وروسته له هغې اقدام کړي چې اول وسلول طالبان سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې پرون یې د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې خبرې کولې وویل
طالبان چې ثابت کړي چې دوی سولې ته متحد دي او یو قدم اخلي لومړنی کار به نن ورکو دا بو ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک که دغه خارجي قواوې نن ووځي آیا د جنگ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آماده کېږي.
شغلی خپلواک وی په افغانستان کې د سولې روانه پروسه په بشپړ ډول افغاني پروسه او د افغانانو په لاس کې ده. بل خو وسلولو طالبانو د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمن ځواب نه دی ویلی. محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې وسلول طالبان له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته راوبلل. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي د وسلوالو طالبانو سره د دینی عالمانو او مخورو په مرسته په تماس کې دي او ډاډ لري چې وسلوال طالبان به بالاخره بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. بلخو د افغانستان د ژغورنې شورا مشر سید اکبر اغا وایي دا مهال د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري ده.
دلته طالبان اعتماد نه لري، باور نه لري، سولې شورا باندې دوی باور نه لري، چې هغه دوی اختیارات ولري چې آینده دوی طالبانو ته تضمین د دې ورکړي چې خبره وشي د بارنینو وتلو په مالویش باندې موږ دا کار کولای شو. زه خپل فکر کوم چې که چیرې کېدلی شي امکانات وي، دا خو ډېره اسانه خبره ده. تر مخه تر دې چې مذاکرات کېږي، خارجیان وایي چې موږ د افغانستان څخه یو کال بعد یا دوه کاله بعد یا زیات یا کم موږ د موضوع د افغانستان څخه نو به ښه لاره هواره شي د مذاکرات لپاره، مذاکرات په مخلصانه وشي.
د افغانستان د سولې په تړاو تیره سې شنبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د یوې نړیوالې غونډې پر مهال خبرې وسوې. د ازبکستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. دغه ورځ په پام کې د افغانستان د سولې پر مسأله د انډونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې هم بحث وسی چې په غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان هم برخه واخلي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي نو دوی به په هغه صورت کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب کار وکړي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبان دوه انتخابونه لري، یا د سولې له پروسې سره ملګري شي او یا به د جګړې په ډګر کې له منځه وړل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په همدې هدف د نصرت په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې د نوي کال د پیل راهیسې پیل شوي د دولت سلګونو وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبل اوښتي. صالح محمد صالح د دفاع وزارت لمرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نصرت په نوم پیل شوي عملیات تر اوسه څه بریاوې لري؟
عملیات نصرت چې د اول د حمل شروع شوی دی او تر اوسه یې ادامه لري. مونږ وکولای شو چې د دشمن په حدود د 12 موټګانې او خندقونه خراب کړی. په هلمند کې همدارنګه د دشمن زیز مندانان د منځو تللی. په طور د عموم په فرا کې وضعیت نورماله ده. اوس عملیات د ښار نه لیرې ادامه لري او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په درزاب کې مونږ ځینې داعشیان د منځه بوتله چې دوه نفره تر اوسه د دوی مشهور قمندانان وو او یو یې د پاکستان او بل یې د ازبکستان د منځه تللی. د دغه عملیاتو په لر کې مونږ وکولای شول چې د دښمن ځینې ځایونه په چپرهار، چراغام او خوبیانی کې ونیول. بدخشان کې هم د مونږ عملیات په جرم ولسوالۍ کې ادامه لري. په دغه ولایت کې مونږ د دوه ګوري بوچی منفجره مواد موټر نه گیر کړ چې د منځه لاړ. څلور سوه کیلوګرامه مواد منفجره په زابل ولایت کې مونږ گیر کړ د منځه بوتلې. اورزګان کې وضعیت په خاص اورزګان کې ډیر ترتحقات لاندې وه او دښمن زیات تبلیغات په لار اچول او مونږ د عملیاتو په لار کې ډیر زیات ترورستان د منځه بوتله او دوی سلا او مهمات هم د منځه تللی دي.
دقیقا دوري حمل له اولې څخه چې دغه عملیات پیل سوي تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده؟
په سلهاو نفر د دوی د ګروپو د منځه تللی. په دغه څلورویشت ساعتو کې د دوی یو سل او دوهویشت نفره د منځه تللی دی او پنځوس نفره زخمي دي او ډېر زیات کسان یې مونږ تسکیر کړی. دا معلومه ده چې اوس د ملي اردو وضعیت ډېر ښه دی. دوی ته مونږ وایو چې بهتره ده چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي، که نه دوی حتما کېږي او د افغانستان ملي اردو وظیفه هم دا دی او رسالت یې دا دی چې د خپل وطن نه په ډېر غښتلي او په ډېر ظرفیت باندې دفاع وکړي.
او دغو عملیاتو او دغو لسته راوړنو ته په پام سره څه فکر کوي چې نوی مریض کال چې دغه دی پیل شوی دی څنګه یو کال به وي د امنیت له پلوه افغانانو ته؟
دوه مسئلې تر خپل هیواد حواله ته اعلان کړی دی چې طالبان وغواړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. د دوی په مقابل کې سولې او مذاکرې ګزینه په صراحت باندې
احساس دوی دولت سره مذاکره وکړي او صلح رامنځته شي. او بل گزینه د مونږ دا ده چې مونږ خپل ظرفیت ارتقا ورکړی چې د میدان د جنگ د ټول هغه کسانو کې چې تهدیدات رامنځته کړي د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو. اما د مونږ اساسي هدف د مونږ د دولت اساسي هدف دا دی چې باید صلح افغانستان کې رامنځته شي، چې افغانستان د انکشاف لاره ونیسي. که دوی جنگ وکړي مونږ د خپل وطن نه د خپل جغرافیا نه دفاع کوو. که دوی غواړي چې مذاکره وکړي د مذاکرې لاره او د دولت غیږ دوی ته خلاص دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شو چې ویلي طالبانو ته خدا ده چې سوله وکړي او که سوله ونه کړي د ده په وینا د جګړې پر ډګر به مات شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
فضل الرحمن خلیل پاکستان کې آزاد ګرځي او فتواوی ورکوي چې په هیواد کې د نننه د اسلام پالو او وسلوالو وضعیت څرګندوي. کله مولا چې د داسې ویړل لمشانو څخه دی چې واشنگټن یو تروریستي سازمان ګڼي، نو آزاد ګرځیدلې د ترهګرۍ ضد مبارزې په حق لا د اسلام آباد پنیت شکونه او پوښتنې راپورته کوي. اسوسییټډ پریس خبرې ایجنټس له د سره مرکه کړې او یو مطلب لیکلی چې سلطان محمد سروري مهمه برخه دراوړي.
فضل الرحمن خلیل چې په خوایې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن سره نږدې ملګرتیا درلوده، د حرکت المجاهدین ډلې د مؤسسینو څخه دی. هند په دغې ډلې باندې په کشمیر کې د بریدونو تور لګوي او واشنگټن وایي چې حرکت المجاهدین افغانستان کې بریدونو لپاره وسلوال روزي. دغې ډلې چې څو ځلې خپل نوم بدل کړی، اوسنی نوم یې انصار الامه دی. فضل الرحمن خلیل چې د اسلام آباد په څنډه کې اوسی، د کور دروازه یو ټوپک پلاس ګیرور سړی ساتي. نوموړی د خپل کور ترڅنګ د خالد بن ولید په نامه یو لوی مدرسه هم لري. فضل الرحمن خلیل اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کې په خپلې ډلې لګیدلی تورونه رد کړي او هغه فتوای ستایل چې یو شمیر سنی او شیعه ملایانو سره یې په ګډه لیکلي او پاکستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت ناروا ګڼي. فضل الرحمن خلیل وایي تروریزم، ځانمرګي بریدونه، چاودنې او د بیګنا خلکو وژل د شریعت لمخې پاکستان کې جواز نه لري. هغه زیاتوي چې د ټولو مذاهب او علما ټول په اجماع د تروریزم خلاف دي، خو افغانستان په دغه فتوا ځکه اعتراض کړی دی چې یوازې د پاکستان په حق لده. فضل الرحمن خلیل وایي د افغانستان ولسمشر باید د خپل هیواد ملایان راوغواړي ترڅو دغه سی یو فتوا هغوی هم صادره کړي او دای آماده دی چې کابل ته ولاړ شي او په دې حق لمرسته وکړي. نوموړی وایي چې کچیر اشرف غنی دا کار کوي، مونږه ملاتړ کوو او هیله لرو چې دا کار وکړي. اسلام آباد د تروریزم ضد مبارزې او په ځانګړي توګه د حقانی د شبکې په ارتباط چې ویل کیږي پاکستان کې پناه ځای لري، د امریکا تر لوی فشار لاندې دی. خو اسلام آباد وایي حقانی شبکې ته پاکستان کې کوم منظم پناه ځایونه نه دي ورکړي، خو کېدای شي چې افغان وسلوال د هغو یو نیم میلیون افغان کډوالو په منځ کې وي چې پاکستان کې اوسي. د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ خپل ټویټري پیغام کې پاکستان په درواغو او درغلي تورن کړ او وروسته یې اسلام آباد باندې سلګونه میلیون ډالر مرسته ودروله. د حرکت المجاهدین نشرات اوس هم د مالی مرستو د ټولولو او په افغانستان کې جنگ لپاره د خلکو د تشویق په هدف کارول کیږي. فضل الرحمن خلیل وایي د امریکا پالیسی متناقضه او مشوشه ده او دا خبره هم ردوي چې د حقانی شبکه به له طالبانو جلا یو ډله وي. دی وایي چې په 1980 کلونو کې د شوروي د پوځونو خلاف افغانستان کې جنگېدلی دی او هغه مهال د امریکا په صف کې وو. نوموړی ادعا کوي چې هغه مهال د امریکایانو ترڅنګ په افغانستان کې جنگېدلی، خو هیڅکله هم کشمیر ته نه دی تللی. کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د هغو اندېښنو له کبله چې د هند په اړه لري، ځینو وسلوالو ډلو ته د فعالیت آزادي ورکړي. پاکستان د انتقادونو په وړاندې وایي چې زرګونه عسکر یې خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو ضد جنگ کې وژل شوي، په دومره شمیر چې د امریکا او ناټو دواړو په افغانستان کې نه دي وژل شوي. سیت جونز د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو د مرکز مدیر وایي پاکستان یقینا د ځینو وسلوالو ډلو په وړاندې تعرضي اقدامات کړي، خو استخبارات یې د ځینو نورو وسلوالو ډلو څخه د افغانستان او هند په څیر هیوادونو کې د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه کار اخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
آیا افغانستان ته د سولې هیله ژوندۍ شوې؟ دا د اتلانتیک مجلې د هغې مقاله عنوان دی چې طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وروستي وړاندیز په اړه لیکل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. یو میاشت وروسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوالو له دې وړاندیز پراخ هرکلی وکړ او طالبان یې د سولې د وړاندیز منلو ته وبلل. د اتلانتیک د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په حواله لیکلي چې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز ته د طالبانو چوپتیا یوه مثبته نښه او د هیله مندۍ یو دلیل دی. میرمن ویلز ویلي د طالبانو له مشرتابه دا هیله او تمه لرو چې د سولې وړاندیز په جدي توګه وڅېړي. د اتلانتیک په دې مقاله کې د طالبانو د بندیانو د شکولو او په سیاسي برخه کې هغوی ته د ونډې ورکولو په څیر د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه د طالبانو د اکثر اندېښنو د ځوابولو لپاره مناسب بللي، خو د یو کارپو په حواله د طالبانو یو عمده اندېښنه لا هم بې ځوابه یاده کړې ده. د نیویارک پوهنتون کې د افغانستان او سیمې یو کارپو برنی تروبین ویلي طالبان مستقیما له امریکا سره خبرې کول غواړي، نه له افغان حکومت سره. د اتلانتیک د ښاغلي روبین په حواله لیکلي چې وایي طالبان په دې باور دي چې غنی د ورته وړاندیز واک نه لري. دی وایي افغان طالبان چې حکومت امریکا ورلنګ کړی وو اوس له افغان حکومت سره خبرې ورته د تسلیمۍ په څیر یو کار ښکاري. د اتلانتیک د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د تاشکند کانفرنس فضا ته په کتو داسې ښکاري چې د سولې په خاطر یو غیر معمولي هیله مندي پیدا شوې ده. جنس ډیفنس اونیزه د افغانستان د هوایي پوز د نویو امکاناتو په اړه مقاله لیکلې ده. ډیفنس اونیزه لیکلي چې افغانستان به د سکنیګل اته اضافي سیستمونه ترلاسه کړي. سکنیګلز بي پيلوټ الوتونکي وسیله ده چې په مټي د جګړې له میدانونو د معلوماتو د راټولولو او جاسوسي لپاره کار اخیستل کیږي. د جنس ډیفنس اونیزه په لیکنه کې راغلی چې پینټاګن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دا اتس کنیګلونه به په دیار لسو په خوانی او هغه ورزيات کړی شي. د مطلب په دوام راغلی چې د بوئنګ یو فرعي شرکت به دا اتس سیستمونه او ورسره تړلې خدمات د 2019 کال تر مارچ برابر کړي.
بل نشتا په ورسګان کې هغه سوانه میرمنده چې په سوانه کونډه شوی وسنه غواړي د خسرخیل په خوخه جبري واده ته غاړه کیږي. د مولې ازادي رډیو ته ویلي ما ته هم دین او هم قانون د اجازه راکړي چې جبري واده را باندې ونه تپل شي. هغه له څو ورځو راهیسې د ترینکوټ په حکومتي ادارو ګرځي سو د جبري واده څخه یې خوندي کړي، خو تر اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې. دا میرمن په یو داسې ټولنه کې خپل حق غواړي چې مور او پلار یې پرې د زړه تنګۍ څخه بله نشته نومیخي. او د ولایت والی هم دا پرون وویل چې د دولتي محاکمه پر ځای صحرایي محکمه د خلکو ستونزي خې هوارولې شي. په اړه له تینکوټ څخه د شریف الله شرافت ریپورت او روچی د بلنشتې په سرګندونو پیلېږي.
من درې مده چې ما مکتوب رسیدلې دي، ګوره هغه کومدان یې سره زرولې ده خلک چې کوم زما دا ور سره پاته ده.
بلنسته د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ وسیدونکې ده او شاوخوا شل کال عمر لري چې خپلوان اوس له کوره شړلې ده. دا وای چې خپلوان له هغه ورسته له کوره وشړل کله چې خاون مرسو او ورسته بیا د دې په خوښه واده ونه کړی. بلنست د غراز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې لتیری ویونی رئیس له ولایت مقام او امنی کمانډانی څخه نیولې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ګرځي، خو تر اوسه پورې ژغ چا نه دی اوریدلی. یا د میرمن اوس دولت خاص کوي چې له ظلم اخلاص کړي او د شپې چرولو ځای یعنی د امن کور ورته پیدا کړي.
زه وس غواړم چې زه په هغه کورنۍ کې خوند نه کوم. ګر سره چې زما مخته څوک نه درېږي که ماته خدای رسول الله راکړی ده، ماته شریعت راکړی ده، ماته قانون، زه هغه خپل حق غواړم. زه داسې نه کوم چې ماته به څوک اتمن وایي چې ته به د پلانکي سړي سره واده کوي. دا زه وس نه غواړم. زه غواړم چې زما خپل اختیار د ځان دی چې ما خپل کورنۍ ته وسپارم. په هغه زما په کورنۍ کې زه ډېر ستونزې وینم. هغه کېدای شي چې مړه کړم که ماته بله چې د دې په واسطه کې هغه چم دې زما سره کوي. دې به مخ هم خوای چې موږ هیڅ نه پکو. زه دا غواړم چې وس داسې ځای وسېږم تر څو پورې چې هغه د همن ځای چې خپل
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 15% خلک نالوستي دي او د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی. لکه انجونو ته د زده کړې حق نه ورکول، په کم عمر کې ودول او په بدو کې ورکړه. د بشري حقونو د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې میرمنې ته خپل حقوق ورکړي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر سرپرست عبدالحد بایی داسې وویل:
او دا موضوع په رسمي توګه او په غیر رسمي توګه د محکمې سره شریک کړی ده او موږ د عدلي او قضایي غونډې ډېرې کړې دي. دا موضوع تر زیاتې سیز اندېښنې وړ ده، ځکه چې په ملت کې قانون نه پلی کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د هغو ښځو لپاره کور نسته لکه د بلنستې په څیر چې د کور څخه د تاوتریخوالي له کبله وځي او وروسته بیا د قومي مشرانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي. په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د استیناب محکمې مسؤلین وایي د بلنستې قضیه تر څېړنې لاندې ده. د دغې ادارې مسؤلین چې نه غواړي نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د یادې مېرمنې قضیه وڅېړي او خپل حقوق به یې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي ویلي وه چې دغلته صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او پر وخت د خلکو ستونزې ورته حلوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. روسیه وایي په سن پیټرزبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ایستلي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو او ځینو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ په پراخېدو دی. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات دروري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له دغه هیواد څخه به هغو مرشمیر ډیپلوماتان وایستل سي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له خپلې خاورې روسی ډیپلوماتان اخراج کړي دي. له بریتانیا، د امریکا له متحده ایالاتونو، ناتو، د اروپایي ټولنې، له ګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 1500 ډیر روسی ډیپلوماتان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسی تور لګولې چې دغه دوه کسانې د اصابو په بې سدونکې ماده مسموم کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د مسئلې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ ولاړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته وویل د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی و او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامله ده چې په سن پیټرزبرګ کې د کنسولګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلې خاورې 18 روسی ډیپلوماتان اخراج کړل او د امریکا په سیاتل کې د روسیې د کنسولګری د تړلو امر وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل په سن پیټرزبرګ کې د کنسولګری فعالیت باید په 2 ورځو کې دننه وځنډول سي. له مسکو څخه دي 50 او له یکاترینبرګ څخه دي 2 امریکایي ډیپلوماتان تر راتلونکي پنځشنبې اخراج سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې لخوا د ډیپلوماتانو د اخراجولو پر اقداماتو نه دی حیران سوی. دغه وزارت ویلي دغه سي اقدامات نسي توجیه کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید خبرلانو ته وویل روسیه باید د یوه قرباني غوندي عمل ونه کړي. هغې د مسکو دغه اقدامات د افسوس وړ وبلل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې پر 4 د انګلستان په سالزبوري ښار کې بې سد وموندل سول. مسکو وایي د دوی په مسمومولو کې لاس نه لري او له برتانیا یې غوښتنه کړې چې ثابته دې کړي په خپله دغه هیواد په دې پیښه کې لاس نه لري.
ګلزمان صادق ول کونر نوایی د امریکا او پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې سول نشراتله. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی فساد د افغانستان د خلکو لپاره یو ستر سرخوږی دی او حکومت ولستواړه باید د فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اسد الله اندړ میزان ولسوالۍ نوایی په بار بار د نصرت د عملیاتو مخالف یم او د سولې پلوی یم. او عبدالحی د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ نه په پیغام کې وای د ټولو لوړ رتبه چارواکو مداهله ده چې د سولې لپاره هر څه چې اړتیاوي تر سره کړي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وسم د خبرونو وخت شو اته نیمه بجې دي. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هرات چارواکي وسلوالو طالبانو د پنځو تختول شو ملکیانو لډلې یو تن وژلې دی. د والی ویان جیلانی فرحت تیر شپه ازادي رډیو ته وویل دغه پنځه کسان چې خون کې هم پکې شامل دي پرون مازیګر په شندن ولسوالۍ کې تختول شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي او دا لړۍ به نور ولایتونو ته هم پراخه شي. په هلمند ولایت کې د پیل شوي پرلت یا تحسن برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت او وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل پرلت به پای ته ونه رسي. د روسي چارواکو ویلي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان وباسي چې د برتانیا، امریکا او نور لویدیځو هیوادونو لخوا روسي ډیپلوماټان استل شوي. او د ترکیه شپږ ادبا په کاسوو کې د ترکیه د یو جلا وطن روحاني له خونځو سره د تړاو په تور نیول شوي او بیا ترکیه ته سپارل شوي دي. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستۍ خبري مطلب راخلو، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وایي چې هڅه کوي د هلمند د سولې غږ ټول افغانستان ته ورسي. عزیز رفیع د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه ډول اعتراضونه کولی شي افغانستان د یوې تلپاتې سولې په لور یوسي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري د هلمندي ځوانانو د سولې غوښتنې ستایي. وایي دوی هم په همدې اړه د هیواد بیلابیلو قشرونو له استازو سره ناسته کړې او ډېر زر به د سولې په یو ملي پروګرام کار پیل کړي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی.
د حق غوښتنې د دغې پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري. زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو. دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري، په دې معنی چې دا خورا مثبت حرکت دی. خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلي دي. دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي، د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د دې تر څنګ له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت نوم پیل شوی عملیات ودروي. په مرکز کابل کې هم سوونه مخکې او شمیر سیاسي او مدني فعالانو او ولسی ځوانانو د پرلت خیمه وهله. دوی هم په افغانستان کې د رواني جګړې لخکېلو لور غوړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دی پای ته ورسوي. که څه هم سوره زیوړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمی حمله لامل یو تن وژل شو او شمیر نور ټپيان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغه بخپل دغه اعتراضي ناسې ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شي. په مزار شریف کې هم د رواني اونۍ د سه‌شنبه په لزګون ځوانان د پرلت په یو اعتراضي خیمه کې راټول شوی او د افغان ژغورنې په نوم ورستی اعتراضونه د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د ویلامی په خبرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی، ویلي دي چې د اعتراض کوونکو د اول بهرنیو ځواکونو چې د اعلامیې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فیډریشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسی حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یو ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو خویندو او میندو پیل کړي د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند پاتېسته یو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستیو هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو او ښځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکیل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږي ناس ټول کارونه په تیره بیا لیک لوست په ښه توګه نه کیږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچي ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي. همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پیښولی سي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات خوراکی موادو کینی. که چیرته دغه خوراکی مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره ځهی نه دي. نو په دې خاطر که چیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړ اغیز کوي، دوی ناروغ کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانه ته یا هلته تاسو کار کوي کنه شفخانه ته ماینه خانه ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطي کړي او بیا ناروغ شوی و؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه وایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅیږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغي سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلابیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي. کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناست او دا منستر وړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په تا طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرونی خوړلې بد دګیدلی، یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی.
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کې دیسی کانګي ولري، کې دیسی تبه ولري، کې دیسی بی اشتها اوسیږي ماشوم، کې دیسی نس ناسته ولري. دا عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
بله، اکثرا ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرېږي نه خوښیږي، هغه نه خوري، بیرون کې هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي، هماغه یې خوښیږي، هماغه مزه ورکوي. کورنۍ اوس څه وایي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکړي چې کوم څه چې کور کې تیاریږي دا صحیح دي او ګټه ورته رسي؟
دوی باید د ماشوم یا د کور دی وغړي د خوښې وړ خواړه وپیژني، هغه نه پښتنه وکړي. مثلا د تاسو خوښیږي، ماشوم کولی شي ووایي چې مثلا د ما چپس خوښیږي، وی ما جوش کړی هغه خوخی، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بی وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري څنګه به دوی وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کی؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. هغه څه چې په کور کې غټان خوري، هغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري. مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټه یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شان. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیر قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسی، نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډېر وخت ښوونځي ته ځي، غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه نه برابرې، بیا هغه د شپې خواړه ورکوي، دغه څومره توان ورته رسي؟
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په خونځیو کې په عمومي صورت سره د معارف له خوانه یو شعار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې له خوانه له پلوه وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي، او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري بیا مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښتناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې له خوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. که چیرته هغه سه ساړه ماشوم ته ورکړی شي کېدای شي چې خپله دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب شي. حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتې شوه ساړه شوه باید بیرته ګرم کړی شي. بله دا ده چې که چیرته موږ او تاسې په عمومي صورت سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنې د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي، موږ به چپه کیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا که چیرته شپږ ساعته هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومانو ته که د شپې نه خواړه پاتې هغه تاوده کې ورته ورکړي، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کوي، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی وسیږي، پنیر یا هګۍ دا خوړ سي مشکل نه پیدا کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
زه په چې کو چوک بری خپل کوټه کې شړم نو دا بدبخت یانی
نن مو د یو داسې متاد کور ته بیایو چې مېرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د متادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات دغه کورنۍ زوريږي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتي سخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیان یې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه وو. مېرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غول یې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې لوبرای ښکارېدلې چې د بل چای اغوستي. جړو ویښتانو، زیر رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ یې له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پام دی اکلو وپوښتل چې ولې ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي. هغې په خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼئ چې دا او ماشومان یې دې ته مجبوره کړي چې اوس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسرانه مې دا ټول هلته بس پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم دکم خوار اولادو پورې دا خواره ده تنه هلې ورکه زما را پورې خاندي دغه مور له خاطر زه چېنه زمې دي خپل بدبختیانه ډېر دي خپل سختیانه ډېر دي زه دغه مور ته زړه حال نشم یلې اوس چې کومه خغش د سپچو کوچو خپل خپل کوټه کې شاړم نو دا بدبختیانه دي دا شی مې درې چې د خلکو د بچی په لاس کې شل راکه مشه یې ښه بوټې پوې ښه کالی پته نه کي یلی ورو کور برا سره ده بچی ته ښه ښه شی نه ښه ښه کالی د ما د بچیانو پردي پته نه کي خپل نشه پردي پته نه کي که سره پټو پښې لوڅي که پښې پټو ضرورنه لوڅي دغه مشکلات هم نو سبا مې دغه ورور جیک شوی تللی ده مور مې ورته اوس کیسه وکړه چې دا وستلی ده او دلته ناست په دې یخ کې په 100 روپۍ باندې چې هغه هم ورکوي که نه ورکوي چې دا شپه د په ولاړ تېره کړې شل کرته را جیک شوی پاس چې 2 بجې دي دا 15 بجې جیګې ده او په دې یخ کې د دوکان مخکې دلته ناست وو نو چې دې دا کیسه وکړه نو ما داسې ده سبا یې زړه مې زړه نه یو خدای خبر دغه ځای کې مې دغه دغه اړیکې را جیک شوي دې ته په خوله غږ نه کوم خو له زړه مې یو خدای خبر ده.
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه ده لیدلې. ټول عمر بې وزلۍ نورو ته احتیاج کړي. دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی. بیا یې مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوی ورته پیدا کوی په کم عمر واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته حداقل تسلیت ورکړي.
زم چې خدای کړه د ما ژوند ښه ما به د خپل مور سره کومک کوي. که دې ژوند ښه دی به ما سره کومک کوي. دا څه خیر دی الله شانه په موږ باندې د کومه خوره ښه صحیح واده شوم وړکۍ زه واده شوم زه وړه وم ډېر زه واده شوم موږ ولې داسې قسمت خوار شو مور ځانه جهان اسې شو له دیدانې ډکه پکه شو زه له دیدانې ډکه پکه شوم ما بله مشره خور مې مېړه یې سب خراب دی لیونی ده دا شو کړی پاکستان ته بوت شرطونه یې ورکړل لیونی ده هغې سیاسر دي خالصه یور نجلۍ کاندې یوې هلک ده دغه سبا یې موږ سره وغږې په موبایل باندې دوه درې خبرې را سره وکړې پرویز بیا وایي دا دکنده پروت ده خپل مېړه یې ښو ده نو بچه کې یې دکمه خوار لوڅ راپړ خور به خلک وژاړي مور به ژاړي خپل ځان به ژاړي دکمه یو غم به موږ کش کاږو خو چې د په دغه درې وکړې خو یو ښه وایي که نه یا مور کوی یا زه کوی یا هغه کوی خدای خو له یو له بله بدتري که نه دا هر خبر دمګ د ژړا ده کنه هر خبر دمګ د زړه وبو کېدو ده کنه چې زمیرو راشد بابا را کاره دا وچ رنگ او دا تک زیړ نه سرپیږي چې راشکالت نو څه زالي ورو ته ګورم د خپل مرته ګورم په دې ما زړه نه وبو کې زړه نه زوري نو څه د خپل ځواني ته ګورم خپل سند سال ته ګورم د دنیا مشکلات ته ګورم نو ډیر زوري ګم لګ نه
سکینه وای ټول مشکلات یوې خواته دا چې څوک د موتات خوان پیغور ورکړي دا بیا بلخوا بل ډول درد لري
خبر د سره باندې بدل لګي چې مثلا دغه کال د خلکو خبره باندې ډیر بدل لګي چې سپیغور غوند ورا کوي راته چې نه میړ د پوره دي تا خانش ساتي یوه خلکو خبره مې راته ډیر باندې بدل لګي او د خوښته مې څه خبره نه پېژو کې ډیر وسره دي زه مشته د اولاد به د مرز اخته اول چر سوال پوره نه و نو تا ولی مثلا پردي خور لور ورته کېنال پردي خور لور باندې کېنال نو غصه مې ډیره دي ترازي
د سکینې په ژوند کې ټول ستونزې د هغې موتاد خواند رامنځته کړي. طبیعي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان بینش کوي چې ښه چلند ورسره وکړي. له نوموړې څخه مو پوښتلي چې د دې برخوردې له خواند سره څه ډول دی.
نړۍ سره زه هر یو یکم چې بده راوی مې کړ خو زور نه لرم مهم یم وارم را باندې کوي کنځام را کوي اره خبره کوي نو دغه سره یو زور سره کومه د کوم خارج دار شي زور ته کوم خوایم چې مثلا دغه عمل مکو دا عمل نه د ما دې تا واړو بچی دي ته چې په دې عمل دارو پی ورکای دا بچی ته یو شی کو بوټ وای کو چپل کوي کو اله بیک دا ز نیو وای کوم دغه عمل وای زوس باندې اخته چرسی خو په خوانه مو شی کوم او وکوم دغه مشکلات دي نو لاش ما زیګر ما هم بیر ترات کی بیا راو
سکینه وای اکثره وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي ځکه په هیګي چې واړه بچی ډیر زوريږي
دا سره شي یو مينو په سیالات کې ډېر خپاکي مژړم کنه نو بیا ما د مشرګه زو شس برابر دو کلند نو دا بیا ډېر ما خپاکي بل د سلور مې اور په سیاغه بیا ډېر ما جګر خونی بیا ما فطر کشتوال لژاړي زه بیا دې دا مشکل نه مې سند افلار سیا پاک ما ایوانم چې ذهن باندې هغه کې دوی به خپاشي دوی به جګر خونش نغس نو سدوی ته حل نه پلار د سه عمل کوي یا د پلار د مثلا ما زوري یا د پلار د ما سره زد کوي بیا دوی ته حل نه وای
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي. د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاونډ کې اوسیږي. هغه پاک لوي
داسې خلک دي چې په 400 هیروینو پودرو تریاکو غوښته شوی دي. شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دي چې متدین دي. داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي وړي خرڅوي خپل ځان ته په پودرو تریاکو دا شیان اخلي. د جامعې د لپاره ستر خیانت ده د ځان د لپاره د اولادونو د لپاره حتی د هغه چا د لپاره چې دوی سره زندگی کوي. دا یې د سبب کیږي چې په آینده کې د هغوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه ناوړه عمل او عادت باندې غوښته کي. دوی هغه صرف یو عمل د لپاره عیار شوي دي. د ژوند ټول فعالیتونه ترې پاتې دي. نفقه د کور نشي لاسته راوړلی. وهل ټکول بې ځایه خبرې کول دا ټول د دوی عام رواج شوي دي. که هر عمل که څوک ورته وایي چې زه تاته دغه د عمل دا شی درکوم ته دغه کار وکوي د په مقابل کې دوی نه پکې نه وایي او دریغ نه کوي پکې.
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل څېړل کیږي. تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
ډاکټر سید عبدالحد قریشی سره هم خبرې وکړې. لاغه مو پختل چې متدین ټولنې کورنۍ او ځان ته څه تاوان رسوي او د متدینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدلو لپاره څه کول پکار دي.
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې کوم خبره نشته. یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامو باندې دی. میتادون تراپی هغه سبستیوشنل تراپی ده، یعنی ایوازی تراپی. مونږه فرد مال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې د هم اپیم دی، لکن دا هغه طبيعي اپیم نه دی، یعنی سنتټیک دی، دا جوړ شوی دی. خو صرف یو خبره په مابین کې شته چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدای دی چې دا ریګولر خپل په واخ باندې خپل دوا خپل اخلي او بل د دوا په غسل باندې د تا سوشل ورته ورکول کیږي چې فردنده خپل کارم کول شي روزمره او په اجتماع کې چې په ډېر ویل درس په عزت سره د ګرځېدل شي او په وخت سره راځي خپل دوا خپل اخلي.
هر ورځ په کوم شمیر متدین دلته د درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي.
نو د ورځې لس نفرم راځي، پنځم راځي، د سه هغه معلوم نه دي، پنځلسم راځي، شپږم راځي، دوم راځي، دا ترتیب باندې موږ ته مراجعه کوي.
معمولا ډیرې کوم کسان دي؟ ها کسان چې دوی کورنۍ لري، بچی لري.
او زیاتې بچی لري.
دلته چې دوی راځي، دغه وضعیت یو معتاد ځای اولاد هم لري، میرمنې ته اولادو ته څه رقم مشکلات دوی خلق کړي دي.
خپل د اجتماع د ماحول د پاره چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات یې هغه کړي، ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دې د اضرارو نه خبر نه وي. نو هغه چې د بدې هغه باندې اغشتکی ځکه د دې لپاره مبتلا کوي چې دوی ځان لپاره نوی ملګری پیدا کړي، تشویقي جنبه ورته ورکړي. هغه چې ګوري چې د سې زر لاسرسې زما ورته شته، بیا هغه د چې دغه مواد ځنه د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي. اول خدای دې چې د خزه کړي دا باید هغه فامیل ته خپل خزه ته دایو توجه ولري. دا د خپل د خزه ځنه د بیزار وي او د چې د په بهر تګرځي خپل په کور کې وخت نه تیري. د دې بچي چې د تعلیم په مرحله کې اوسيږي د هغه لپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي. فردن دا بچو ته غذایی مواد او بعد شان ورته ضرورت دي، هغه هم دوی نشي پوره کولای نشي. بل چې بچانې غټیږي خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب وای، هغه هم چې د چونه هلته مکتب ته چیزی هلته د پوډریز وي، بچی پوڈری دس یہ الفاظ رقیق الفاظ دخل گل خواصن اور غم صنفیان الخواصن اور استعمالی کی چی بالآخر دو یا مکتب پری دی اور دوبان ڈیر روحن فشار لندی اسی کی دا یو غٹ نقصان دے دے خز دپار چی دز تا وہ حلو ٹکولو دا مسائل خوشت دے جی پیسے اور سر پیسے امتحان آخلی
کورن یو تکول پکار دی چکل یو وگڑ دی دوی پہ مانس کی متاد کی پتیرے بے کورن پلار بچو تا پکور کی خوری وروری دو تا چکول پکار کی
نو ټول تا خدا پکار دے چھ ددی عزت کی دا پبت نامہ بن یاد نہ کی چکل دی غوڑ زن اخلاص کی دی تدا انہوں چھ تو موتا دی یا فردن تو مواد مخدر نہ استفادہ کے دس رقیق الفاظ و دا شان تاغن کی اور دا اور تو چھ تو قابل قدر تو فردن منتڈیر محترم ہے ذکر چتا دا شان پری دے خودل دیورو لکھو توہین نشی دی اجتماع لکھو توہین نشی دی خاندان لکھو توہین نشی بل دوی چھ دے دے ٹول فامیل دا پارا چھ دے خطرناک ذکر دے خطر میں اول پخز بانے دی چھ دے زیادہ کی دکھ سر چکم سامان یا اور دا اول دا خرسی بیا روس دی غی زند کور په چرګ باندې سرپنه کې غم خرسی او په کور کې چکم شید دوی لاس تراځي دوی سره هغه حیا ختمش هغه بیا دوی سره نو سیږي صرف دوی هغه مواد غواړي
کله دا متدین دلته مراجعه کوي دی یو وخت لپاره دلته درملنه لاندې نیول کیږي څومره موثره ده اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري وکړه دلارم سی بستر هم سی بیرته شفانی نه خلاص بیا ام دغه احتیاط ته مخه کوي تاسو په دې اکل څه وایې
زه د خبره منم هم موثرواله لري او هم موثرواله نه لري موثرواله دا چا د پر لري چې د کلک هوټ لري کلک تصمیم لري او کلک تصمیم سره دی راغله ده او د فامیل د سره مرسته کوي د دې اجتماع چې د سره مرسته کوي او بیا دوباره چې د باغ او رفیقانو سره هغه دوستانو سره د خلکو سره ده نه پریږي هغه ها فامیل هم دا هوټ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي او دا چې فرد مال وعده نه وي کلک تصمیم نه وسیږي نو کله چې اجتماع ته ځي اجتماع کې بیرته چې دی په هغه مواد بنا کي زه دا نه وایم اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي سګریټ دومره اندازې پورې هغه د سورت وي سخسره هغه دی چې په اسانه به نه خوشې کیږي دا نور هیروینو یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري
اوس نو تاسو وایې د حال لاره څه کېدلی سي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله متعده مې کورنۍ هم ټولنه وژغورل سي
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي هغوی ته پکار دی چې دا خلک د هغه لارې ځینې هغه کي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بعض شان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدانونه ورته جوړ کړي د آبازي سینټرونه جوړ کړي ورته کار زمینه ورته مساعده کړي د بیکاري د وجه ځینې یو سړی چې د لیونۍ شي بالاخره چې د یو خواته مخه کوي دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټي دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو زه د دغه جنجال ځینې خلاصېږم لکه دلته یو هغه دی هوشار مه باش کې غم یې دیګران خوري دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي
تاسو ویل چې کله په یو چا باندې سختي راځي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي دا څه کوي آیا دا د یار لاره کېدلی
شي نه دا هر لاره خو نه ده خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي او ته بیا د هغه خپله لاره په دې کې لټي د دم فلحال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتره شي
بد نه خو تحمل پیدا کړي وجود یې تحمل ځینې وروسته محتاط کېږي
درنو دوستانو دا و د کور کلی خبرونه تر بیا مو الله مل او ملګری
Again.